السلام علیکم ګرانو قدم منابیدونکو کتونکو ستاسو مشي دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی خبرونه ده موږ سره ملګری اوسئ د دې خبرونې باندې کوم کی وګ مجالوان
او زاشفاق مومن
او په پروګرام کې کوم مهم رپورټونه دي او خبرونه د هغې لنډه خلاصه په سر کې تاسو باندې کوم
د سولې لپاره د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی سره نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو مدني ټولنو وتلو فعالینو او د سوات نو ورغلو مشرانو لیدو کاته کړی دی.
او د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویلی د تونلاریتوب پر ضد د پاکستان بیانیه په ټولنه کې هیڅ ځای نه دی نیولی.
او د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بل سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د ملک پخوانی مشر غازی افتخار محمد چودھری خلاف د اپریل په 16 نیټه د عدالت د سپکاوي مقدمو اورونه کوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم چې ملګري اوسئ. اول هم ورزو پر لومړني رپورټر
ګرانو قدرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده. نیخونی غدا واشنگتن ډی سی نه وایي د سولې لپاره د نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی نن په دویم ورځ باندې په اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو مدني ټولنو فعالینو او د سوات نه ورغلو مشرانو سره لیدو کاته کړې دي. نوموړي سره د لیدو کتو ورستو د ښځو د حقوقو لپاره فعاله شاد بیګم وایس اف امریکا ډیو رادیو ته وایي چې ملاله یوسفزی پاکستان ته تک د خزو بشری حقوقو فعالینو لپاره د امید او هیلو یو تازه چپه ده. نو موږ سوشل به وړاندې دغه خبره ترې زمونږ همکار بیروز خان سره په پروګرام کې کړي.
کوم غونډه زمونږ باندې کې د پاکستان سشل خزی وي او د کې د پنجاب نه د سند نه د بلوچستان نه او د پښتونخوا نه ټول راغلي وي. نو ډېر کله چې زموږ د کوم خويندې دي د نورو سیمو نه نو کله چې خبرې کوي نو دوی وی چې لکه دا ملاله سونه ساده ده، دا سونه کلیواله ده او دا سونه لکه عقد دي څنګه چې ملاله مخکې وه او داسې د زیاالدین صاحب هغه دی، بلکې خلک وایي چې دا څومره وړوکي او څومره نری او څونه کچ جینۍ ده. او دا چې کله په میډیا راځي نه مونږ وایي چې لکه دا ظاهر ده په پرده باندې ګورو نو سکرین باندې ګورو نو بدل ښکاري، خو لکه دا ملاله چې کم ده نو دا خو بالکل د ماشوم بچی په شان دی. دا ټول جنکو ښځو وایي چې زمونږ لوڼه چې کوم دي لکه دا چې دې ګورو نو موږ ته د خپل لوڼو په دې باندې فخر محسوسو چې زمونږ لوڼه دي. او تقریبا دریو غونټو پورې موږ دا غیر خبرې کولې په منځ کې ډېرې خنداګانې او ډېرې جذباتي لمحې او ډېرې خبرې وشولې. او هغه ښځو وایي چې موږ په دې فخر کوو چې د پاکستان کې موږ د ښځو د ترقۍ او د جنکو د اواز لپاره چې کوم اواز چس کړی دی نو موږ د ملاله غونډه په عمر کې زموږ نه وړکې ده، خو وایي چې موږ نن موږ وایي چې دا زموږ لیډر ده ځکه چې دا زموږ عالمي دا موږ یو کلي ته یو ملک ته نه حسابو دا زموږ یو عالمي لیډر ده. نو زموږ د پاره پټین کې لکه د پښتني په هیڅ چیز هلته ناستو منو ډېر لکه د فخر لمحه.
ملاله یوسفزی پوره 15 کاله پس پاکستان ته ستنه شوې ده. د نن س موده مخکې یادونه درکو چې په کال 2010 کې د طالبانو لخوا په برید کې جوبل شوې و او د دغه سره په دغه ملاقاتونو کې یا په دغه ناستو کې ګلاله اسماعیل چې د اویر ګرل په نوم باندې یو بل د ښځو حقونو لپاره تحریک چلی په پاکستان کې د هغې سره یې هم خبرې اترې شوې دي. او ګلاله اسماعیل د ملاله یوسفزی سره د خبرو اترو په حق لباندې نور تفصیل په خپلو خبرو کې زمونږ همکار بیروز خان ته سداسي ویل دي.
خلکو خبرې چې کوم دي هغه د ملاله په اړه باندې ډېرې زیاتې ښې دي. که موږ سکول ته ورشو که کالج ته ورشو نو هر ماشومه دا خواهی ظاهروي چې ملاله د سوات ته راشي، د ملاله سره میلاویدل غواړو، هغوی ترو میډیا باندې خپله خبره ملاله ته رسول غواړي چې هغه ملاله دې راشي. زموږ خواهش چې موږ د ملاله سره میلاو شو، که موږ د ملاله سره میلاو شو زموږ به نور موټیویټ شو، موږ به نور مخکې تلی شو، موږ ته به حوصله او همت میلاو شي.
ملاله ویلي چې زه غواړم په خپلو کوڅو کې په دغه لارو کې په دغه خلکو کې هغه شانته وګرزم چې زه پکې آزاد ګرځیدې شم. تاسو ګڼئ چې د سواد حالات هم وسرورو دیته برابرېږي یا برابر شوي دي کنه؟ سواد کې یره وسومشتا او سواد کې خطر وسومشتا، څنګه ګڼئ؟
خطر چې موږ ته و یا یره چې موږ بزلونه کې وزرو کې یره هر ټایم بالکل شته ده بزلونه کې یره. خو هر کس هر کس نه تپوس کې هر کس وای ملاله دی راشي، موږ ملاله ته د ځنه ویلکم کوم، موږ ټول ملاله لغاو. دا د ملاله کور دی، دا ملاله خپل ځای دی، کور دی، خاور دی، دا د غید پر هر ټیم دی لوي دی هغه دی راشي. نو نه د پکار لکه څه څنګه وای چې ملاله نه چې کم کسانو کرک کولا یا غنه خو خولا، خلک هم اوس ملاله ترسته دي. نه د پکار چې یا د خلکو له نه د پکار چې دا کې کوم ملاله خو د پښتنو ویاړ دی، د پښتنو فخر دی، د سواتی نو فخر دی، موږ د ټول پاکستان فخر دی ملاله. او خلک اوس داخله قبلی هم او وای هم
ملاله یوسفزئی که څه هم پاکستان ته په سفر ده، خدا وخت د اسلام آباد خار نه علاوه بل خوا چرته تللی نه ده، او د خپل کلی سوات ته په سفر کې هم یو شمیر ستونزې لري.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وي خبرونه ده. موږ سره ملګری اوسئ او څنګه چر باندې تاسو د میرمنو غبرګون چې د مدني ټولنې فایلینو د ملاله یوسفزئی پاکستان ته ورتګ باندې د هغوی څه غبرګونو په دغه خبرو کې واورېده. اوس هم په پاکستان کې په قومي سطح او بیا په ټولنیزه توګه د ملالۍ د سفر هرکلی شوی دی. نن هم د خبرونو تر مخه په پاکستان کې غټو ورځپاڼو کې چې کومې وتلي ادارې وي یا سرلیکنې وي هغه د ملالۍ یوسفزئی په حق لوي، د دوی هرکلی شوی دی. خو بیا مظاهرې هم په ځینو ځایونو کې ښکاره شوی دی او د دغې مظاهرو په حق لا رحمان بونیری سټوډیو ته راغلی دی، د دوی نه به دغه حال اخلو. په خیر راغلی رحمان صاحب. څنګه چې مونږ وې چې د ملالۍ یوسفزئی پاکستان ته ورتګ باندې د خلکو غبرګون تود هرکلی ورته ویل شوی دی، خو بیا هم مظاهرې هم مونږ وینو چې په ځینو ځایونو کې شوې دي. نو کو د هغې نظم غاوریدونکو خبر
بالکل مهرباني. ځینو ځایونو کې او د پاکستان په ځینو خارونو کې د ملالۍ یوسفزئی په ضد مظاهرې شوې دي. په دې کې یو مظاهره د پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن یو تحریک دی او د دې مشر دی مرزا کاشف علي عباسی. د هغه په سکول کې شوې ده، د هغه په سکول کې چې کوم مظاهره وایي چې کوم خلک شریک هغه وګورو. دیکھیے وہ استاذانے او دویش ماشومان او دا دویش ماشومان چې دی د مور پلار نه دا تپوس نو شوی چې هغه دوی ماشومې بلې ماشومې په ضد مظاهرو لپاره استعمال کیږي. کله چې مو پاکستان کې خبر وکړله نو پای کې یو استاد خپل کلاس ماشومان چې دی راوخ کی دي او هغه باندې د کیمرې په وړاندې لاسونه پورته کړی دي چې آی ایم ناٹ ملالا. څنګه چې ګلال اسماعیل ول، د دې مطلب دا دی چې په پاکستان کې زیاتره خلک داسې نه کوي، خو ځای په ځای داسې شوی دي. د علاوه په پاکستان کې سوشل میډیا باندې هم کم ته چې ټویټر یا فیسبوک وای پاغي باندې هم د ملالۍ یوسفزئی پاخلا چې کوم خبرونه دي پای کې داسې خبرونه راغلي دي چې هغه د پاکستان ځنی د هغه خزو چې په پاکستان کې وجل شوی دا غوډه تصویرونه سره تصویر ورکړل شوی دي او اکیل کلشي چې د خزو قدر ولې نه کیږي چې د ملالۍ یوسفزئی کیږي. شرمین عبید چنای سره تصویر ورکړل شوی دي، دا هغه پاخلا ولې کیږي چې د پاکستان کې بدنامه ده، دا هغه سره ولې تصویر وکړو. دغه شانتي ځنی کسان چې دي هغه په پاکستان کې د ملالۍ یوسفزئی پاک دا ویل دي چې ملالۍ یوسفزئی خود عبدالستار اے دي او د هغه د خزینه په کار چې زیاته ونستایل شي. ځنی خلکو په پاکستان کې دا ویل چې ملالۍ چې دا غیر د پیسو په بنیاد باندې هغه د پاکستان په پاکستان نه بهر د بدنامولو هڅه کوي. ځینې تصویرونه کې ملالې سبزی چې دا هغه د پخوانی متنازع کتاب لکھن کی سلمان رشدی اور بنگلادیش د ناول لکھن کی تسلیمہ نسرین سره خودل شوی دا دغه شان دي. ځنی خلکو هغه د هغه عکس وړاند کړی دی او د هغه عکس ته په خپل انداز کې ګډ بدر دی ویل دي. زه په ځای په فیسبوک باندې په ټوټر باندې داسې هم شته چې ملال سبزی چې دا هغه باندې دا تور هم لګول شوی دی کنه چې دا هغه پلار او هغه په شریکه باندې دا چې دی پاکستان د بدنامول لپاره د منصبې لاندې داسې کړی دی. خو د دې پاکستان کې د خبریالانو سره چې ما کله خبرې وکړې پاکستان کې چې ما کله د سلنکارانو سره خبرې وکړې د دې خلکو شمیر چې دی ډېر کم دی خو بیا هم شته دی. ملال سبزی باندې هغه وخت ډېر زیات الزامونه پاکستان کې لګول شروع شوي کړل چې د ملال سبزی کتاب آی ایم ملال راغې او دې کتاب په حقله ځینې خلکو دا تاثر ورکړی و چې دا کتاب چې د اسلام پاکستان او د پاکستان د عین خلاف دی. خو په دې حقله چې کله ما د ملال سبزی د پلار ضیاءالدین سبزی سره خبرې کړې وې نو د هغه د وینا تر مخه دا کتاب د اسلام او پاکستان خلاف نه دی بلکې د وی پاکستاني پښتونې جنۍ د ژوند رښتونې قصه ده چې په وطن او لسې ستیر شول او هغه پې کړی دا. نو ځینې سننکارن و چې دا چونکه د سواس سره تعلق ساتي پښتنه ده په پاکستان کې مطبوعات چې دي یا رسنۍ چې دي هغه د پاکستان د پښتنو سره نه دي نو به کې لیکل کیږي خو په ظاهر لیدل کیږي داسې وګم جانوان چې پاکستان کې اوس د پاکستان حکومت په وځو د ادارې چې دي اساسي ګوندونه چې دي هغه د ملالا یوسفزی او د هغه پلار او دغه تحریک احترام کوي.
ډیر مننه کوم تاسو د دغه معلوماتو راکول.
کلکله
ګران خدای مردونکو تاسې د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټیو ساته خبري خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه واګي. د روس نږدې یو نیم سل سفارتکار د ویستو د فیصلې وروستو چې کوم مختلفو ملکونو لخوا یوستل شوې دي روس هم تر اتو شپې ته پورې امریکایي سفارتکار د روس څخه د ویستو او د نور هغه ملکونو د چرته نه چې د روس سفارتکار ویسته شوې دي نو روس د هغې ملکونو د سفارتکارو سره هم په مسکو کې خبرې تر روانې دي. په دغه حق لبانې زمونږ همکار محمد اکرام دا وخت موږ سره موجود دی. تازه تفصیل دا غین اخلو. محمد اکرام ستړي مو شي. محمد اکرام تاسو ته هرکلی کوو که زمونږ غږ اورئ په خیر اغلی ته وایو.
ډیره مننه ستاسو آواز زه اورم.
ښه ډیره مننه کوو ستاسو. محمد اکرام تاسو سره تازه تفصیل څه دی دغه کم د روس او د امریکا ترمنس دا وخت کم کړکیچ روان دی دغه سفارتکار د ویستو چې د برتانیې په برتانیې کې د روس چې کم یو جاسوس وجل شو او د تورې په روس باندې ورواچول شو دا غي روس چې دا کم د سفارتکار د ویستو د ستونزې راپورته شو.
اشفاق من یقینا د روس ډبل ایجنټ او د هغه په لور باندې چې کوم حمله شوی و او ډیر په نازک حالت کې دی په هسپتال کې نن د هسپتال چارواکي وایي چې د یولیا سکرپال چې دغه جاسوس لور ده د هغه حالت اوس ورو ورو د خطرې نه بهر شوی دی. نن چې کوم میډیا ته د روس خارجه وزارت کوم خبرونه ورکړي دي په هغه کې د نورلس ملکونو سفارتکاران وستل شوی دی او د هغه بخو وستل شو څنګه چې تاسو خپل ویلې چې د برتانیې سره د یووالي په توګه باندې د یو شمیر یورپی ملکونو او ور سره امریکای هم د روس سفارتکارانو د وستو اعلان کړو. ځان له په امریکا کې د شپې ته نه زیات سفارتکاران د روس وستل شوی او د تا نه اعلان استخباراتي چارواکي ویل شوی سمره چې امریکای وستلی هم دغه عمره روس د امریکای سفارتکاران وستلی دي. په سنت پیټرسبرګ کې د امریکای د قونسلګری د بندولو په دوه ورځو کې د دې هم حکم ورکړی دی. زه به د ځینې ملکونو نومونه یاد کړم چې روس په د کومو د وستلو خبره کړې ده. په دې کې د یوکراین دیارلس، د کینیډا سلور، د پولینډ سلور، د جرمني سلور، د لیتوینیا درې، د چک ریپبلیک درې، مالډوون دوه، ایتالین دوه، ډچ دوه، هسپانوي او دوه، د دینش سفارتکاران شامل دي. یو شمیر خبرې بیا د روس لخوا راغلي دي. هغه ویلي چې دوی نه غوښتل چې دغه کار وکړي، خو دوی په دې باندې مجبور کړی شوي دي چې داسې ګام پورته کړي. او په خپله باندې د روس خارجه وزارت ویلو چې دغه کار دوی نه دی کړی، او دا د برطانیې استخباراتي چارواکو او استخباراتي ادارو د دوی د بدنامولو لپاره کړی دی. د برطانیې وزیر اعظم تریسا می د مارچ په 14 نیټه باندې د روس 30 سفارتکارانو ته د خپل ملک ته پریښودو حکم ورکړو، او روس د هغې په جواب کې هم هغه عمره یعنی 30 برطانوي سفارتکارانو ته ویلي چې هغه ماسکو پریږدي. او د دې تر څنګ په سینټ پیټرسبرګ کې د برطانیې د قونسلګرۍ د بندولو حکم هم ورکړو.
محمد اکرام، د امریکا لخوا چې کوم سفارتکار د روس وسته شوی، نو د امریکا لخوا دا ویل شوی وو چې د سفارتکارو په جامه کې د روس د استخباراتي ادارې کسان دا هغه دي چې کوم وسته شوی دي. دی وایي چې هغه په مختلفو ملکونو کې روس پر ځای کړی دي، او د برطانیې دغه پیښې ته هم هغه اشاره کړې وه. د روس لخوا د امریکایي یا د نورو سفارتکارو وستو په حق لبانه روس تاسو کوم څه ویلي؟
روس چې تر اوسه پورې کم جواب مخې ته راغلی دی، هغه د سپټنیک د روس خبری اداره د هغې په خپله ورکړی دی. هغوی صرف دومره هغوی دا ویلي چې دا ځوابي ګام دوی پورته کړی دی، څنګه چې امریکې او نورو غربي ملکونو د دوی د ملکونو نه روسی سفارتکاران وستلي دي، د هغې په جواب کې دوی دا ګام پورته کړی دی. نور هم یو شمېر خبرې هغوی کړي دي چې تر ټولو پکې مهمه داره چې روس نه غواړي چې د غربي هیوادونو سره تعلقات خراب کړي، او یو ځل بیا ویلي دي چې دوی غواړي چې د امریکې په شمول د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او خاص کر د غربي ملکونو سره خپل تعلقات پر ځای وساتي، او د کې خواله غواړي خو دوی په دې باندې مجبور کړی شوي دي چې دغه ګام دوی پورته کړي.
ډیر مننه محمد اکرام ساسي.
ډیر مننه. مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
تاسو څنګه په اول کې ویل چې راځي دا وړي د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټي وی خبرونه د قدر مناوریدونکو موږ سملګری اوسې، او سم یو مرکه تاسو ته باندې کوو چې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله آیا سره زمونږ همکار وکیل خان کړی دا، او دوی په پاکستان کې د تونلاري توپ د ستونزې په حق له ویلي دي چې پاکستان چې کوم بیانیه باندې کړی و هغه په ټولنه کې هیڅ ځای نه دی نیولی. دوی په اسلام آباد کې د امن او د ټولنیز بدلون په موضوع باندې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې په سرکاري محکمو کې هم د پاکستان لخوا جوړ کړی شوی بیانیه چې دا هغه ارزښت نه لري. د دوی نه نورې پوښتنې کړې دي وکیل خان تاسو باندې کوم
دا غنن دا اخبار کې تفصیل راغلی دی، نو هغه صحیح زمونږ د خیالاتو انعکاس خو نه دی شوی. مونږ چې څه وینا الته کړې وه
جی،
او الته په دې سیمینار کې خلکو دا محسوس کړلا چې دا یو ډېره زبردسته اعلامیه ده، او دا فتوا د علماو مشترک فتوا ده چې ټول علما د هر مکتب فکر په اتفاق ته چې د جهاد اعلان دا صرف د ریاست استحقاق ته، خودکش حمله حرام دي، پچا باندې د کفر لگولو اختیار چې کوم دي دا افراد ته نشتا. نو دا مونږ دا او الته محسوس کړلا، او نور ملګرو هم دا وي ډېر مندوبینو صحفیانو او پوهانو چې تر اوسه پورې دا اعلامیه او دا فتوا چې دا د دې د تنفیذ او د دې مخ کې وړلو لپاره چې څه د ریاست طرف نه کوششونه وو هغه ډېر ښه توګه باندې نه دي روان، او ډېر په توندای سره او چستای سره نه دی روان.
جی،
نو دا یو عمومي احساس ولدا.
ډاکټر قبله یاس صاحب، تاسو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر هم یې، په داسې حالاتو کې په داسې وخت باندې تاسو حکومت ته اړوندې زونه سدي ریکمنډیشن تاسو سدي؟
او جی مونږ داسې نو وایو چې زه نه نیو له مونږ وایو چې دا یو ډېر غټ ګام دی او ډېر یو ډېر ښه کار دی چې شوې دی. نو اوس مونږه سفارش دا کړې دی اسلامي نظریاتي کونسل په خپل اجلاس کې چې باید چې دې لپاره قانون سازي هم وشي، او دا بیا د یونیورسټو د دینی مدارسو د ماحول او د نصاب حصہ هم شي، او په ابلاغ په ذرایعو کې یعنی په میډیا کې هم په دې باندې داسې پروګرامونه وشي چې عام خلک هم ته خبر شي. نو دا هغه اقدامات دي چې مونږ تجویز کړي دي اسلامي نظریاتي کونسل طرف نه هم، او د پرون اسلام آباد اجلاس کې هم دا تقریبا همدغه تجاویز مخکې رااله.
په داسې حالاتو کې چې پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې لخوا دغه تور لګول کیږي چې د پاکستان ریاست ترهاګری د خارجه پالیسۍ په توګه کاروي، نو په داسې حالاتو کې قبله یاسف ستاسو دغه وړاندیزونه او بیا دغه تورونه دا به څنګه یو بل سره سمې خو دا به څنګه حساب سره برابرېږي لکه دغه وړاندیزونه عملي کېدل؟
او موږ هم دا وایو چې را دنیا زمونږ باره کې د ابهامات ښکار ده، نو دا ابهامات به علی ختمیږي کچر تمونګه همدا اقدامات کو جو کوم اقدامات مثلا اسلامی نظریاتی کونسل تجویز کړی دي یا د پها پوهانو طرف نه پرون راغلی دي، نو بیا به ښکارا خبره ده چې بین الاقوامی دباو چې کوم دی یا بین الاقوامی ذهن کې دی اب په دې سیس پوه شي چې پاکستان واقعتا دا غواړي چې هغه دا دنیا د پرا یو بوج جوړ نشي بلکې د دنیا سره یو تعامل طرف ته روان وي، او په دې طرح کرے خلاف چکم یو بین الاقوامی ذہن دے دے آگے دا یو شریک پیسیت او دا یو اہم سیکٹر پیسیت روان بھی بلکہ پدی کی یو قائدانہ کردار ادا
کی. بلایا سے بخیرے پختنا واغا دا چی کم خبر چی تاسو کړل دغه د پاره به خارجه پالیسی کې بدلون په کار وی، مطلب نړۍ ته د یو خو عکس لو د پاره کم چی حساب سره تورن لګول کیږي واغه تورن لری کول لپاره یاغه تورن ته جواب ویل لپاره د اسلامی نظریاتی کونسل په مشر د مشر په حیث خارجه پالیسی کې د بدلون لپاره آیا تاسو کوم وړاندیزونه کړی دي؟
مونږ هم دا وایو چې کله د دې پر پالیسی جوړیږي او د تعلیمی نظام هتا جوړیږي او قانون جوړیږي د دې لپاره یقیناً چې دا ټول اقدامات وشي، نو د دې محور ارد گرد بخکارا خبره ده چې داخله او خارجه پالیسی دوړه به جوړیږي.
جی ښه، ډیر مننه کو ډاکټر قبله یاسف ډیوی ته د وخت او موږ سره خبر کولو.
شکریا،
یو جهان ډیر
مهربان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
او پاکستان کې د عدلیه او د سیاسي حکومت ترمنز یو کړکیچ راپورته شوی دی، او د میډیا د لارې څېړنکار دا وایي چې جوډیشل اکټیویزم یا دغه چې د عدلیې لخوا په سیاسي چارو کې کم ګوتوخنې کیږي دغه د دغه ملک په ګټه نه دي. د سپریم کورټ او یا د عدلیې لخوا د پاکستان په سیاسي چارو کې لاسوخنه باندې ځایي میډیا او دغه نړیوالې میډیا لخوا هم په دغه باندې یو شمېر راپورونه او مرکه مخې ته راغلي دي، بحثونه هم تاوده دي. د دغه سي عدلیه په مداخلت باندې که څه هم دا وخت د ملک وزیر اعظم او پخوانی وزیر اعظم د غوی لخوا تاوده ځوابونه هم مخې ته راغلي دي. حسین اقانی د پاکستان چې کوم پخوانی په امریکا کې سفیر وو د هغه په حق باندې هم د سپریم کورټ لخوا ځینې بیانونه مخې ته راغلي دي، او په یوه میاشت کې هغه د عدالت ته د وړاندې کېدو غوښتنه د پاکستان د سترې محکمې سرمشر قاضي کړې ده. د حسین حقانی سره د وایس اف امریکا د اردو څنګه لخوا شوی مرکه تاسو ته زمونږ همکار رحمان بنیری وړاندې کوي.
ستاسو لپاره د پاکستان په سپریم کورٹ کې قضیه څه معنا لري؟
میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اور میرا خیال ہے
زما لپاره هیڅ معنی نه لري او زما خیال دی چې د پاکستان څخه بهر د نور نړۍ لپاره هم سمانه نه لري. په پاکستان کې یو عدالتي میدان ګرم دی، دا په حقیقت کې محکم شوی وو. تا ته بیاد بچی په میمو گیټ کې سمره هنګامه وشو، شور شو، د هغې وروسته سلور ستر قاضیان بدل شو، هغوی د قضیه اوریدنه ونکړه. اوس شپږ نیم کال وروسته قضیه بیا پرانستل شوه، نو نړۍ بدل باندې خاندي. پاتې شو خبره د ستر عدالت د امر نه، دغه امر هم د نړیوال قانون لاندې پکار دی. په نړیوال قانون کې د دې خبرې هیڅ ځای نشته دی چې د سپریم کورټ قاضي چې کله وغواړي د دنیا د بل ګوټ نه خپل هیواد ته سکور غواړي، د هغې یو طریقه وي کوم ته چې په یو هیواد کې بل هیواد کې نیول شوی تن یعنی مجرم ورسپارل کیږي، او کچري د هغې لپاره وینا وشوه نو د هغې په خاطر به زه د امریکې یا بل ځای په عدالتونو کې ودرېږم او بیا به معلومه شي چې د دې حیثیت څه دی
دنیا کی نگاه میں کیا ہے.
آپ ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ آپ پاکستان
تاسو پخوا هم ویلی دی چې پاکستان ته بستنی گئی، د قضیه کې به عدالت ته ورځي او ولې تر اوسه نه یې تللی؟
سارا میں نے یہ کب کہا؟
اپنے وکیل کے ذریعے.
یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا.
سارا دا خبر خو ما قلم نه دکړي، دا خبره بالکل دروغ ده. کله چې دا تورونه په ما پوری شو د میموګټ، نو هغه وخت ما ویل چې زه د دې جواب ورکولو ته تیار یم، لیکن یو عدالتي طریقه پکار ده. په سپریم کورټ کې چې کومه طریقه وا، هغه دا و چې یو کمیشن دی جوړ شي. ما دا ویلی و چې زه کمیشن ته جواب ورکولو ته تیار یم، هغه بیان ما ورکړی وو او زه د جری لپاره تیار یم. ما ویلی وو لکه څنګه په ما باندې تور لګون کې د ویډیو لینک په لاره غوښتل شوی وو، دغه شان باید زه هم په ویډیو لینک اخستل شوی وي. دا تکرار چې راشه راشه راشه، دا خو د یو سازش اشاره ورکوي. حقیقتا د دې مقصد د دې نه بیرته هیڅ نه دی چې د پاکستان پټ لاسونه چې خلک بې درکه کوي، زما پاکستان ته پتک یا هم بې درکه کړي یا مې قتل کړي
یا قتل کړي.
آپ حکومت پاکستان سے یا
تاسو د پاکستان د حکومت یا عدالت څخه څه ضمانت غواړي؟
جی نه، مې پاکستان کې عدلی او حکومت پاکستان
کو زه د پاکستان حکومت عدالت او د هغې چلن غیر قانوني ګڼم او د نړۍ د قانون په سترګو کې بے توقیر ګڼم.
قابل نه سمج
تاسو د نیولو امر تاسو ته در رسیدلې دي؟
اصول نیوې بلکې حقیقت ته
نه جی هیڅ وارن نه راغله، بلکې حقیقت خدا دی چې د پاکستان سر عدالتونه اوس ډیر دروغ وای چې تیر ځلې اول مانه ماته نوټس را لګل دي، ماته هیڅ پیغام نه درغله.
اگر آپ کو نوٹس وصول
کچری تاسو ته نوٹس درکړی شي نو بیا
آپ نے تو کہا کہ آپ اس کو ایک عدالتی تماشا سمجھتے ہیں.
سارا سوال کا جواب آپ کو دے چکا ہوں.
رائٹ،
میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل سوالات ہیں،
یہ سوال جواب وہ لو تاسو ٹیکنیکی سوالوں نہ زکم کوی زما په خیال د دې هیڅ حیثیت نشته.
وارنٹ اگر آپ کو آتا
کچری وارنٹ راشی نو تاسو بیش لوی
غیر ملک میں طریقہ کاری ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں
پیوبل ہیواد کے وارنٹ پر کولو طریقہ دا بھی چھ پکم ہیواد کے استا استوگ نبی دہاغه دے دارو پلارا وارنٹ ورکول کیگی ای دا پاکستان عدالت یا دا پاکستان فوجی طاقتونا هغه د امریکای د قانون لاندې وارنٹ وکړل شي کچری هغوی دا سه وکړل نو بیا به زما وکیلان دا غي جواب ورکړي.
آپ خیال میں کیوں
ستاسو په خیال ستاسو خلاف سازش ولی کیږي؟
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں،
پاکستان د دشمیر په هغه خلکو کې یم چې د هغوی غږ په نړۍ کې اوریدل کیږي. زما سلور کتابونه په پوره نړۍ کې لوستل کیږي او زما نوی کتاب به هم په 9 اپریل را روان دی. دا خبره په ډاګه ده چې په پاکستان کې خپل خیال په نورو ورته پل کوونکی څوک دی او دغه ادارې نه غواړي چې په هیواد کې صفا خبره څوک وکړي او دا چې د پاکستان د پرمختګ سلار ولټوي. دغه ټول خلک په نخ کېږي څوک چې د پاکستان لپاره یو بیل لار لټوي. دی غواړي چې پاکستانیان د غدار او فادار په بیسونو کې کېلو ساتل شي.
تاسو مونږه په ډیور ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی خبرونه د قدر منوریدونکو موږ سملګری اوسې یو سم د پاکستان سپریم کورټ سپیناوي کړی دی چې د مشر قاضي میا ثاقب نصار وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته فریادي نه دی ویلی بلکې د حکومت د مشر په توګه هغه ته زیات درناوی لري. په دې اړه تفصیلي رپورت تیار کړ دی زموږ خبريال.
د نون لیگ رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د سپریم کورټ په مشر قاضي نیوکی کړی دی او ویلی دی چې چیف جسټس چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اړه د فریاد کوونکی کومه خبره کړې ده نو په دې باندې اوس دته ادریدل پکار دی. نن د اسلام آباد احتساب عدالت نه بهر صحافیانو سره غیر رسمي خبرو اترو کې د وینا وا چې د وزیر اعظم د پاره د فریاد کوونکی یا هغه ما تر غلې غوندې الفاظ استعمالول مناسب نه دي. د اوې چې ادارو ته د یو بل احترام کول پکار دی. یاد دی وی چې 13 ورځو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی مشر قاضي سره د د پ چمبر کې لیدل قتل کړي وو او 13 ورځ د یو قاضي د ورونه په محل مشر قاضي ویلی چې د وزیر اعظم سره د لیدنې قتنې په وخت بایلل نه بلکې ګټه کړي ده. چیف جسټس ویلی چې د وزیر اعظم هاوس ته د تګ نه انکار کړي وو او رستو وزیر اعظم په خپل د چمبر تراغلو او زما کار د فریادي فریاد اوریدل وو. وزیر اعظم فریاد او اولو ته راغلی وو ورته هیڅ په لاس ور نه غلو. خرست د سپریم کورټ وایان د دې خبرې سپیناوي کړي وو چې مشر قاضي د وزیر اعظم د پاره د فریادي ټکي نو استعمال کړي. د احتساب عدالت نه بهر په خپل خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف په حواله سره د یو سوال په جواب کې وویل چې زه رښتیا خبرې کوم او احتساب د ټولو پکار دی او په هر صورت کې پکار دی. د اوی چې پرویز مشرف بهشکه عدالت ته نه وړاندې کیږي خو هغه وخت به ضرور راځي کله بچ دی د عدالت په وړاندې او زیاته کړه چې د د قضیه به ضرور خپل منطقي انجام ته رسی. د نه پریفرنسز په حواله سره نواز شریف وی چې د د بډو رشوتونو سره څه تعلق نشته او د نیب غوا واجد زیا هم د د پرز ټول تورونه ردوي. د وزیر اعظم او مشر قاضي د ملاقات په اړه په میډیا کې تود باسونه روان دي. سړنکار زاهد حسین د دې ملاقات په اړه وایي
دیکھیے کبھی بھی چیف جسٹس اس طرح پبلک پالیمکس میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اس قسم کے بیانات لیکن اس کے بعد عدلیہ کو بھی اپنے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی عدلیہ کا وقار رکھنا چاہیے. اس قسم کے بیانات جب جاری کرتے ہیں بیان کو توقع گرا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھی اس کے جواب جب آتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ پھر کوئی جواب دینا پڑتا ہے.
مشر قاضیان چرے ہم دار رقم سیاست کے ندی شامل شیوی مشر قاضی تا دا عدلیہ دا وقار خیال ساتل پکار دی. دار رقم بیانوں اور خبروں سرا مشر قاضی پخپل خپل عزت کموي ولی چې د دې خبرو عکس العمل هم راځي. زید حسین وی چې قاضیان د خپلو فیصلو د لارې خبرې کوي. د زیاته کړه چې عدلیه ته په انتظامی چارو کې لاسوهنه نه ده پکار ولی چې دینه معاملات نور هم خرابيږي. بلخوا سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پی ٹی آئی مشر عمران خان او پخوانی مشر قاضی افتخار محمد چودھری پر ضد عدالت د سپکاوي جلا جلا خواستونه د اورونې لپاره منظور کړی دي او دا اورونه به د مشر قاضی په شرعی کی یو درکسی بینچ د اپریل په سلورمه نیټه کوي. د دین علاوه د سپریم کورټ لخوا د نورلسم آئینی بدلون پر ضد هم یو خاص د اورونې لپاره منظور کړی شوی دی او د کالباغ ډیم په اړه ریفرندم کولو یو خاص هم د اورونې لپاره منظور کړی شوی دی. مشر قاضي به د اپریل په دویمه نیټه د دې خواستونو اورونه کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا د خلکو نغښتنه کړې ده چې دغلته کې قائم کړی شوی یا پرزې کړل شوی چې کوم ډسپلی مرکزونه دي یا ولسی مرکزونه دي نو هغې ته دې لاړ شي او دغلته کې د خپل انتخابي فهرستونو چې کوم لګول شوي انتخابي فهرستونه دي په دغه کې خپل نمونه وګوري چې د دوی نمونه چرته د ووټ رجسټریشن نه پاتې نه شي یا که په دې کې څه غلطي وي چې د هغې تصحیح وشي. په دغه حق لبنې نور تفصیل تاسو زمونږ د ډیو رادیو خبريال حمید الله وړاندې کوي.
د الیکشن کمیشن چارواکو د ولس نغښتنه کړې چې د صوبې او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د انتخابي پرستونو د ډسپلی یا ننداري ځایونو ته لاړ شي او خپل اندراج وګوري. د کمیشن د عامو اړیکو مشر سویل احمد وایي
لسٹونه دیدی تمنګ ابتدائی یا غیر حتمی انتخابی فہرستونه دا پر ڈسپلے مراکز کری 2545 منګه ڈسپلے مراکز جوړ کړی دی سنټرز دا انتخابی فہرستونه منګه کې خود دی عوامو د معاینې د پاره چراشی خلق خپل نوم چیک کی چیرہ کمزای کی دی کمزای ای کی غلطی خو نه راغلی نو دا اغه مطابق منګه سره کم اوسه پوره دی تعداد راغله دی اغه کې کافی اضافه شوی دا او دا اغه سره تقریبا 1 کروڑ 15 یا لکه شپږ درجه سره 1400 شل وټونه منګه سره وټران بحیثیت ووٹرز درج دی دغه شان دای کی زنانه وټونه چي دي د اغي موږ سره 74 لاکھ یو کم شپېته زرا سره پاسا دا د زنانه وټونه مخې ته راغلی
په فیرستونو اعتراض یا درخواست د اپریل د 23 نیټه پورې ورکې دي شي د دې وروسته بعد د مای په میاشت کې نوې او ختمي فیرستونه اجرا کیږي چې وروسته به کې رد او بدل نه کیږي په نوې فیرستونو کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې نه 10,15,000 او 300 ووټران زیات شوي دي دا وخت په دواړو پښتنو سیمو کې نږدې 1,15,000 ووټران درج دي او په دې کې نږدې 3,00,000 خزینه ووټران دي خو د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د ابتدایي فیرست نه 30,000 کسان وستلي شوي هم دي سیمه ایز الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد وایي که د چا په نو حلقه بندو اعتراض وي هغه هم د الیکشن کمیشن سره خپل اعتراضات او شکایات اندراج کولی شي
په حلقه بندو باندې چې کوم د چا اگر پولیټیکل پارټي دا که یو عام ووټر دی که یو عام پبلک دی چا ته چې پاغه باندې اعتراض دی قانون هغه لا اجازه ورکړي چې خپل اعتراض په الیکشن کمیشن کې جمع کړي او هغه اعتراضات باقاعده به اوریدل کیږي پاغه به هیرینګ کیږي او الیکشن کمیشن به پاغه باندې فیصله کوي فاټه والا حواله سره دغه ته دغه پوزیشن دی فاټه کې چې ته پالخوي ته راځي هغه به الیکشن کمیشن ته اپروچ کې الته کې خپل ابجیکشن پټیشن الته کې جمع کوي
په قبایلی سیمو کې په ابتدایي فرستونو د اعتراضونو د اوریدلو لپاره یو سل 19 مرکزونه او ریوایزنګ اتارټیز هم ټاکل شوي دي په پیرس کې د کومې غلطۍ د صحیح کولو او اعتراض د لپاره په کار پرمونه په ډیسپلی سنټرونو کې ویډیا ورکول کیږي حمید الله وایس اف امریکا ڈیو نیوز پہ خبر
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټي وی خبرونه د قدمونو اوریدونکو سم تاسو بر دیر ته بوزو چرته چې په ځای حکومتونو لپاره شوی انتخاباتو کې خزو رای ورکونکو د سلويخ کال وروسته د رای ورکولو حق استعمال کړی دی دوی ته دغه چې کوم د آئینی حق وو دای په کال 1991 کې په انتخاباتو کې کارولی او د هغې مودې نه تر اوسه پورې سلویخت کاله وروسته دوی خپلې رای ورکړي دي په دې حقله احسان محمد خان یو تفصیلي رپورټ تیار کړی
د ځایي حکومت دغه زمینی ټاکنې چې د بر دیر ضلع څلورو سوکو دپاره ترسره شوې چې د سلیختو کلونو وروستو په وړومبي ځل پکې زنانو هم خپله رای ورکړله د دې وړاندې چې هم دغه څلور سوکو باندې زمینی ټاکنې ترسره شوې وې خو د الیکشن کمیشن له خوا زنانو ته د رای حق نه ورکولو په سر یې هغه ټاکنې کلا دم ګرځولې وې د زنانو د حقونو دپاره کارکوونکي شاد بیګم وایي په دغه زمینی ټاکنو کې په خپلو سترګو ولیدل چې هغه ډلو هم د زنانو څخه رای په خپل حق کې په کارولو هڅه کوله چا چې د دې وړاندې د زنانو رای پر ضد لوزنامې کولې او غوښتلې چې زنانه د دغه بنیادی حق څخه محرومه وساتي د نوموړي په وینا نن دا ثابته شوه چې د زنانو رای هم هغومره مهمه وه څومره چې د نارینه وو رای
چکره دا خزی عدالتون ته پر شروع او ورسره چې کوم نه پدې باندې چې کوم غیر سرکاري سماجي چې کوم تنظیمونه دي دوی پدې باندې عریضه لې شروع کړې نو یو قسم تر دې خلکو په ژوند کې ډیر رااله چې او دې کې څه کولم کوله اوس کوم څه کوم د سي فیصلې نشي کولای چې هغه خزه د سیاست نه د ورته حق نه به هغه محروم شي کوم مقامي د خپل زمو چې کوم ورکر دي دغه څه ما خبرې وشوې نو دوی وایي چې د څو پورې کړه د شروع ووټ کاونټ شو او د خزه ووټ نه کاونټ شوه نو فیصله بالکل مختلف وه او چې کله خزه ووټ شمارل د شو شنو فیصله یو قدم مختلف
په بردیر کې د دې وړاندې په 1991 کال عمومي ټاکنو کې زنانو خپل د رای حق په کارولې وو چې دغه د سلیختو کلونو تیرېدو وروسته ورته په ټاکنو کې د رای ورکولو موقع په لاس راغله د بردیر یو اوسیدونکی سیده جان بی بی په وینا دغه د ځای زنانو د لپاره د خوشحالۍ یو تاریخي موقع و
دا زمونږ د لپاره ډیره د خوشحالۍ ورځ او تاریخي ورځ ځکه چې په دې کې د خزو جمهوریت د دې جمهوری عمل د لپاره ضروري و او دا د څو کال مخکې ته ایټیسټ الیکشن په شوه وو هغه چې د خپل سوالې مې د سپورټ لري نو په دې دوران کې دا باسي نور څه دي نو چې په دې کې بیا د الیکشن په عمل کې د خزو سیستم و نو د نتیجه و سره یقینا بدل شوله او په دې نه دا ثابتې چې د خپل خپل رائے چې دا رسوم د انتهایی مهمه ده او ضروری ده چې څنګه د نړۍ نور په ټول د دې کې لګیا دی او خپل یو دغه اداکې هغه ټول عمل چې جمهوري عمل کې
په بد دیر کې تر سره شوی د غزمنی ټاکنو په اړه راپورونه وایي چې د نارینهو زیاتې رای چې د کوم ګوندونو په حق کې وي د زنانو پولینګونو څخه د نتیجو سرګندېدو وروسته هغه ګوندونو ګټه په بیلات کې بدله شوه. د مدني ټولنې فعالان وایي په را روان ټول ټاکنو کې به د زنانو رای یو مهم کردار لوبوي او په مجموعي توګه به په نتیجو هم سرګند اثر ښکاریږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
د ډالر قیمت خطر او د روپی قیمت یا درنوال خطر اتل سپکیدل د دغه سره د پاکستان په سرحدي سیمو باندې په سرحدي پلو باندې کاروبار کوونکي د لوی تاوان زیان سره مخ شوي. د چمن سیمې چې کوم دغه تل کې په بارډر باندې چې کوم تجارت کوونکي تجارت دی نغي وای چې دوی کومه سودا د خارج نه راوړي په دغه ځای باندې مخکې چې به څومره ورکولې اوس په دغې زیاتې پیسې ورکوي او دغه شانته کې دوی ته دغه کاروبار ډېر غټ تاوان کړی دی. د ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغې باندې نور تفصیل په خپل دغه راپور کې وړاندې کوي چې دغه کاروباریانو غږ اخیستی.
د ډالر د پورته کېدو سره زموږ پر کاروبار باندې منفي اثرات پرېوځي. ولې د ډالر د پورته کېدو سره چې کوم شیان موږ رانیسو هغه و موږ ته په ګرانه بیه میلاویږي او دلته چې موږ خرڅوو هغه بیا په ګرانه بیه باندې خلک نشي رانیولی. د ډالر د پورته کېدو سره زموږ کاروبار ورځ په ورځ وکښتې خواته روان دی و بلې خواته زموږ چې کوم ډیویلیویشن کرنسي ده دا ورځ په ورځ کښته روان نده. د دې څه چې زموږ پر ملک باندې کمی بیرونی قرضی دي د ډالر د پورته کېدو سره موږ دغه قرضې څنګه ادا کړو؟ موږ د پاکستان سره دا مطالبه ده چې زموږ حکمرانان دي یو د بل سره د اتحاد او اتفاق وکړي. دا د دې د ناقص پالیسۍ په وجه باندې پر موږ باندې دا ډالر پورته شوی دی.
پاینا څه کوم امپورټ کوی چې کوم شی راغواړو مطلب هغه لس روپی یا پنځه لس روپی په دې باندې فرق کړی دی. مطلب دا کوم سپنسې چې یا د دلته راځي یا د چاینا څه کوم مال موږ ته راځي مطلب هغه اوس ډېر بوشته ګرام پرې وځي او زموږ پر کاروبار باندې ډېر اثر واچوي. مطلب دې ډالر مطلب بیا ځکه مطلب د هغه خو مطلب پرېږده مطلب د کراچۍ څخه کوم ته مال راځي. مطلب زموږ د سکولو سیزن وو مطلب دا سیزن کې زموږ کاروبار بالکل ټف لاړ یو شی نسته. مطلب دا کاروبار دی مطلب زموږ د شی نسته پر دې کاروبار باندې زموږ ډېر فرق ولوي. زموږ د سرکار سره دا اپیل دی چې مطلب دې ډالر مطلب شوا کی مطلب دا کم ریټ دی هغه لاندې کې
پاکستان زره مبادله زیات اسول خزانه ډکه سوی معیشت استحکام پیدا کی. نن هغه رزلټ دا دی معلوم سو چې ډالر وایو سل ولس روپی وای څه پیسې بالا و دې ته ورسې دی د چمن پر شار پر تجارانو د بارډر پر تجارانو پر دې ډیر بد اغیزه کړی دی. ډیر غلط اثر پر شولې دی. کم شی چې به تقریبا موږ له په وونی مې روپی راخلی اوس موږ له په یولس په دولس روپی راځي. چې کم شی به مطلب په لک روپی ولو اوس په یو لک شپېته په اویا زره روپی راځي. د ټیکس په مات کې ورته وګورې چې دلته د سرکار ټیکس هلته د ډالر به زیاتوب شي. موږ خواست دا کوو چې عالمي معیشت والا د پاکستان د معیشت ماهرین په ورو تور ډالر راوښاته کې دلته د بارډر کاروبار چې دی هغه د ډالر پر بنیاد دی. ډالر ډېر مخ په ورځ باندې مخ ته روان دي بالا کیږي. پر تاجر باندې ډیر غلط اثر کړی دی د
شی باندې اصل ودل دی و چې دکانداري نسته خو دا به د مرغ د ډالر په وجه زموږ بیا د سیاسي پارټیان سره د خواس کو چورور تی وی چا دوی چې پاک یو کی سره په خپل پښیمول نه سچ په خپل ولا تولاړ اسنه د ډالر بدل ته ورسېږي چې بیروزګاری در ډیر هند به خې زیات سی وی دی چې کاروبار نسته پر شی باندې اصل ودل دی خپل ځان سره اعظم په دې باندې نه يم ګناګار زما خپل دنیا دی یعنی ما په دې پته سلاب نو کړیم وې دې په دې پته باندې ډیر د افسوس خبره ده چې ان د ډالر د وځي چې ور ما چیر افته چې ما خبر وکاتی ډیر مزر درد وکي یعنی ګسه د پاکستان سي کبره سورس کښته بلار یعنی مخکې د درو پیو پنځي په کاغذ کې چلې دینن دا د ګسراله و دغه ته و ګلوټ ته و د ګلوټ باندې د دویو یو ور پی پر دا ودا ته ورسید
پاکستان مهشت انتهایی تباه دی په تاجر تباہ و برباد ہے کاروبار تباہ و برباد ہے بے روزگاری اس سره زیات اسو د کاروبار باندې غټ اثر ولوي دی کم شي و مشته په لاس روپی ملاوي دی که خوراکي وو که استعمالي وو هغه نن سبا په 15 سپیشل په ولس ملاويږي نو د کاروبار بیړه خو غر کسوه دا د سیاسي معیشت او د سیاسي بحران د وجسه ډالر نن دا ټیم ویسل ولس تر رسیدلې دي موږ د معاش د معیشت کې مایرین دي دا هغه سمور دا خواست کو چې هغه دی د عربی استعمال کې یا د سیاسي مایرین سمور دا خواست کو د پاکستان چې هغه دی د عربی استعمال کې چې ډالر راښت سي
مری باندې ډیر اثرات لیدل د خلکو چې ډالر ډیر پرسي ډالر 115.50 رسیدلې دي نو مخ چې موږ تقریبا 60-70 سودا کول وسغه پر 15-10 باندې ودرېدل
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
انا اوریدم کا کتن کو زم غخبرونه د واشنگتن ڈی سی استودیو نه اللهم دوام لري او سم په پیښور کې د پی ڈی ای چې په پیښور کې د ودانی او د ودی په پروژو باندې کار کوي د دوی ډایریکټر جنرال یعنی مشر اسرار الحق سره یو مرکه لرو چې سادیا قاسم شاه ور سره په بس رپید ترانزټ پروژې باندې کړی دی چې دغه بسونه چې دی دا به په ټاکل شوی وخت باندې خپل کارونه چې دی هغه پیل کوي او کنه نو په دې حق له تاسو ته تفصیل درکو په دې مرکه کې
د یو کم 500 ارب روپو دا پی سی ونیم په دې جوړ شوی دی وفاقي حکومت د دې منځوري ورکړې ده د یو کم 500 ارب روپو کې 15% پیسې د صوبایي حکومت دی نورې پیسې مونږه قرضه اخلو سافټ لون ورته وای ایشین ډیولپمنټ بانک نه پنه هیشتم اکتوبر مانی په دې منصوبه مانی پیل ځل کوداله یا بیلچا والے شوی ده په سوکانو کې سٹارټ شوی ده نن د دې منصوبه تقریبا پوره 15 میاشتې شوی ده کار کول په دې کې پمنس کې کارونه سلو شوی هم دي وجوهات په وجه مانی دا یو د پبلک ویلفیر یو سوشل ویلفیر پروجیکټ دی دا الحمدلله داسې پروجیکټ دی چې په دې کې به یونیورسل اکسس چې ورته مونږ وایو چې دې ته زموږ مازوره زموږ بوډاګان زموږ کشران زموږ زنانه زموږ خويندې دا هر چا به ډیر د عزت اکسس وی رسیدونکو به ورته لکه داسې باندې به چیر یو خپونه مازوره یو انسان دی وغه دې ته نشي رسیدای نه به بغیر د چا د مدد به خپل د دقیقه کورسۍ دا او کاغه په همسار باندې یا سم مدد نه بغیر به داسې موږ کې کارونه کوو چې هر ځکه لفټ په وي هغه روانې دواله ماشين چې اسکیلیټر ورته وي هغه به وي په دې کې به پونیانې خوبي وي سیډیانی چورته موږ سټیرز وغې سره سره ریمپس چې کوم هاسپټلز کې وي هسپتالونو کې چې کوم مانی د ګاډۍ تلې راتلی شي هغه ګاډۍ هغه لارې به هم پکې وي سلور ون آپشنس پکې دي منصوبې چې کوم لمبایي ده کوم چې ورته لینت وایي دا ټوټل چې کوم دی هغه 20 کیلومتر دی 20 کیلومتر روډ دی خو ور سره 3 کیلومتر موږ نور هم د نورو د مکس ټرافیک چې ورته وي عام ټرافیک د پاره ور سره هم چې دی په هوا کې چې کوم الیویټر بریجز دی هغه جوړیږي نو بیسیکلی دا به شي 30 کیلومتر ټوټل 11 کیلومتر پزما کا باندې دی یو لس کیلومتر پزما کا دی 3 کیلومتر انڈر پاسز دی او 10 لس کیلومتر په هوا کې دی خو ور سره 300 کیلومتر د نور گاډو د پاره چرته هوا کې یوټرن دی چرته ملک سات فلای اوور سره یو پیرل بل بریج روان دی هغه د پاره دی نو ټوټل 30 کیلومتر روډ هم جوړو په دې معنی چې کوم اولنې اندازه راغې مطابق به 3,08,000 کسان اوس تقریبا هغه چې بنګوالو اسټیمیټ 2 کاله مخکې شو دا کیلکولیشن تقریبا 4,00,000 افراد به 24 گھنٹوں کی پدی بس مانے چلے ان شاء اللہ تعالیٰ دی کے بس سفر کئی دینا با فائدہ آخری شپگ میں شکی بس روان نش کم تچمونگ ٹائم وایو کنش خلق را پسی خلق لکھا چی نوٹ کرے 19 اکتوبر نوالی تر نلسم اپریل پوری بچے ٹائم بالکل لگی کہ شپگ میں شکی با میجورٹی کار شوئی میجر کار به شوی میجر کمپوننت به پوره وی سیکٹیویټیز دي چې مخامخ دي خلکو مختر سیکٹیویټیز دي جګه پنا دي آف سایت ورته مونږ وایو بسونه بالکل غشتل شوی دي بسونه 240 بسونه دي دوه قسمه بسونه دي 55 بسونه چې کم دي دا وګدي دي 18 میټر والا دي او یو سل 15 پیته او یو سل 55 بسونه چې کم دي دا دي 12 میټر والا نو دواړه بسونه غشتل شوی دي او ان شاء الله تعالی مئی پورې په بسونه راغلي وي مئی پورې ان شاء الله تعالی
اسرار سے دا نوی بسونه چې کم راځي تاسو خلکو ته سہولت وی خود کرایه به پکې سم روي او دا مخکې چې کم د پبلک ترانسپورت بسونه دي د دې بسې کیږي
او دا ډېر اهم اشاره ده دی پروجیکټ پټول پاکستان کې لدا نه دي شوی فرست ټایم دا کیږي په پاکستان کې تقریبا شپک سوا شل شپک سوا پندیش بسونه ویګنی او راکټ بسونه چې ورته باړې بسو ته موږ پی خبر کې دا لګی دی په دغه روټس باندې دي چې کم باندې به بی آر ټی چلیږي د دې لپاره د حکومت ډېر خپلې پالیسی ده ایشین ډیولپمنٹ بینک جوړه کړې ده موږ یې امپلیمنٹ کوو دغه ټول بسونه ته موږ والنټری یو آپشن ورکوو د دوی په خوښه باندې چیرې تاسو د بسونه کوم لره راکوي نو راکوي نو دغه طریقې کار دی په دغه طریقې کار به تاسو ته موږ اسسمنٹ کوو چې هغه تقریبا 4,00,000 روپو پورې ځي کاغذات موجود دي انجن سنگ ده بس باډي سنگ ده مالک شته دی نشته دی سمنه زوړ دی سمنه نوی دی خو پوره ټیک ټاک کمیټي ورته نه سره 4,00,000 روپۍ تقریبا یو بسته به ملاویږي بیگن ته بسته مزدی ته او دې کې 4,00,000 روپو کې بیروزګاری لاوس هم شامل دی د دې بس ویلیو هم شامل ده پرمټ پیسې هم دي خو دا په خپل خوښه باندې را خو که یو بس والا وی چې نه زه بس نه ورکوم زه به دا روزګار خپل بل ځای ته ایکسټینډ کوم نو هغې دپاره هم حکومت سوچ کوي چې ورته الټرنیټ چې کوم بار نور روټس دي د بی آر ټی نه علاوه هغې دپاره وله اپروول ورکي پرمټ وله ورکي ولته بسونه چلی د تیز رفتار کرایه چې کومه ده هغه فاینل ډیسیژن لا نه دی شوی اخري فیصله هو سرکار به کوي حکومت به ډېر ضرور کړي خو د 1,500 روپو پورې پروپوزل دی
هم د دکې ډرایور او کنډکټر د چوغو د لاسا دغه د بد رویې د لاسا ډېرې ښځې په دې بسونو کې سفر نه کوي نو د اخلاقیات به هم صدغه خزه بسنګ سفر کولی
شي دی بس چکلا ان شاء الله تعالی دی بی آر ټی ټیم جوائن کینو په بی آر ټی ټیم جوائن کولو کې یو خو ټیسټونه دی بل دا ټریننګ دی به یونیفورم دی بیا غیم دومره هیوی پینلټیز دی چې کوم کمپنی ته موږ دا ورکو چې هغه به سوال نه پیدا کیږي چې څه حرکت وکي اسسمنت مسافر کې موږ به نه کو کیمرې بل لګیدلی وي شور आवाज هر سبه نوٹ کیږي دا چغه پاکستان جي بورډ تاکل اغه بس معلوم ده د دلارو او د زنانو لاره معلومه ده د مردانو لاره معلومه ده د مازور لاره معلومه ده نو الحمدلله پدې کې به داسې ایست سي نه انصافي نه وي چې هغه تاسو د ګيله په ځای باندې نشاله اډرس کې د منصوبه
د وایس اف امریکا دی وریټو او ټي وي خبرونه د قدمونو اوریدونکو موسی ملګری اوسي او اوس هم د پاکستان د انګریزي جبې یو ورسپانی د یو پاکستانی سېنټر د خلی ویلي دی چې عرب ملکونو کې پاکستانیانو ته د شرایطو سخت کولو په وجه مشکلات پیدا شوې دي او په زر مبادله باندې د دې ډېر بد اثر غورځېدلې دي په دې حق لا دغه تفصیل براکوي اشفاق محمد چې هم د خبرونه هم وړاندې کوي نو اشفاق تاسو سره لوسی دي په دغه
بالکل ما له اندغه راپور چې د نیوز اخبار یا ورسپانې غي شای کړو یا غي خبر کړو پاږي کې خبرې ډېرې دي او دا وایي چې مولس عرب ډالر د پاکستان تر ټولو زیات لوی آمدن چې ملک ترازی نو هغه د زر مبادله یا چې دا کوم بار ملکونو کې پاکستانیان ژوند کوي او په دغه کې بالخصوص زیاتره په خلیجی ملکونو کې زمونږ پښتانه دي
نو دغه د ملک تر ټولو غټه ګټه ده چې ولس عرب ډالر چې کم د پاکستان د خارج نه دغه مسافر خلک راوړي. نو دوی دا وایي چې یو خواته په سعودي عربستان کې هلته کې چې کوم پاکستانیان دي نو هغوی ته شرایط سخت کړی شوي دي، د کال په سر باندې د هغې نه څه پیسې اخیستل کیږي او دغه پیسې مخکې نه وي. دغه د شرایطو سختولو سره د زیاتره پاکستانیان هغې د سعودي عربستان څخه هم پاکستان ته واپس ستانه شوي دي. بل خواته په عرب اماراتو کې هغوی د بنگلادیش، پاکستان او د هند لپاره د پولیس سرٹیفیکیٹ چې کم دینو د هغې غوښتنه کړې ده. هر هغه څوک چې په دوبۍ کې یا عرب اماراتو کې دغلته کې هغوی ژوند کوي او د پاکستان سره تعلق وي، نو پولیس به هغوی ته یو سند ورکوي او دغه سند کې دی دا وایي چې که دغه سند څوک ترلاسه کول غواړي نو د دې لپاره به لومړی د پاکستان د خارجه وزارت نه یو لیکلی خواست یا یو کاغذ دغه ځای نه دستخط کړی شوی دغه کوي. بیا به د هغې نه پسته په پاکستان کې چې د عرب اماراتو کومه سفارتخانه ده د هغې نه به پې هم لیکل یا مهر یا سټمپ یا پوره دغه اخلي او د هغې وروسته به دغه کس ته په دوبۍ عرب اماراتو کې د ژوند کولو اجازت ورکول کیږي. د دغه شرایطو لپاره بیا تر ټولو دغه خبره داره چې دغه سینیټر دا ویلی دي چې د هند سفارتخانې چې کوم چارواکي وو یا کوم سفارتکار وو هغوی تیز وو، هغوی خپلو هلو ځلو باندې دغه شرط د هندیانو لپاره د هندي وګړو لپاره ختم کړ، خو د پاکستان لخوا دغه سستی په وجه باندې دغه شرط لا اوس هم موجود دی او د بنگلادیش د خلکو لپاره هم موجود دی. او دوی دا وایي که د پاکستان حکومت لخوا په دغه باندې کار ونه شي، سفارتکار په دغه باندې هلې ځلې ونه کړي، نو د دوی پاکستانیانو په دوبۍ کې یا په عرب اماراتو کې چې کوم ځای دی نو دغه خلا یا دغه خالی یا دغه تشه به د هند چې کوم کارکوونکي دي، د هند کوم مزدوران دي، کوم ګټه کوونکي دي، د هند نه عرب اماراتو ته تلونکي دي، هغوی به دغه ځای ونیسي. نو که چېرته هغوی دغه ځای ونیوه نو د پاکستان لپاره چې کوم سپیشل یا خصوصي کوټه ده د عرب اماراتو نو هغه به هندیان ونیسي. نو وایي چې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې په دغې باندې کوششونه وکړي. دوی دا هم وایي چې د هند دا وخت د عرب اماراتو نه 80 اربه ډالره آمدن دی د کال په سر باندې او د پاکستان 10 اربه دی او د پاکستان دغه 10 اربه نور هم په ښکته د تلو امکانات سوا شوي دي، ځکه چې د پاکستان د سفارتکارو یا د حکومت لخوا د سستۍ په وجه باندې دغلته چې کوم پاکستانیان مزدوري کوي یا کوم ګټې دپاره تللي دي او د زره مبادله یو ډېر لوی برخه جوړیږي یا جوړیي، نو دوی دا وایي چې د هغې په کمی راتلو سره یا د هغې په کمیدو سره به د پاکستان په ذرایع مبادله باندې هم ډېر بد اثر پرېوځي. دوی په دغه خپل راپور کې وړاندې دا وایي چې د پاکستان دې وخت اقتصادي حالات هڅې هم ډېر زیات خراب دي او که چېرته دغسې د حکومت لخوا په وخت کوشش ونه شو نو نور به هم خراب شي. د پاکستان حکومت ته د عرب اماراتو چارواکو لخوا د پولیس سند او دغه شان ته کې د خارجه وزارت او د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د عرب اماراتو د سفارتخانې څخه د دغه دستاویزاتو ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته دا وخت صرف 2 هفتې ورکړی شوي دي. نو دوی دا وایي چې دغه موده هم کمه ده او باید چې د پاکستان حکومت په دغې باندې زر تر زره ګامونه واخلي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
ګرانو خدای مردون کو د ډیبر اډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وکیل خان او انجینران وو جان او د هغه سره کالوین. دا غی مننه کوم. د خبرونه پسې چې کوم د غزل محفل کوم خبرونه دا د خبرونه به تاسو ته زمونږ همکار بارکوال صاحب وړاندې کوي. د بارکوال صاحب سره ضرور دغه خبرونه کې برخه واخلئ او د غزل محفل پروګرام خوله کوي. نو وګمه چلاون موږ د خپل اردوونکو نه اجازه واخلو او سټوډیو او مایک به بارکوال صاحب تاسو پرو
الله پامان.